د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا سه شنبه به هم په 21 ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم په ګڼو ځایونو کې د نورو سیلونو د راوتلو احتمال شته. له پیښو سره د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې د وروستۍ یوې میاشتې په سیلونو کې لږ تر لږه 170 تنه مړه شوي او 250 نور ژوبل شوي دي. په غزنی کې بیا تازه د طالبانو چارواکو ویلي چې په اندړو ولسوالۍ کې دوه ځوانان سیرونو وړي او وروسته یې لامبو وهونکو مړي را ایستلي دي. د زابل ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې لسګونه کسان په نس ناستې ناروغۍ اخته شوي او لږ تر لږه 100 تن ورڅخه مړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی نن ازادي راډیو ته ویلي چې له یوې میاشتې راهیسې د زابل په بیلابیلو ولسوالیو کې د نس ناستې ناروغۍ خپره شوي او یو شمېر ماشومان ورڅخه مړ شوي. پاکستانی حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي او د هغه پر ضد دعوا ثبت کړې ده. تازه معلومات دادي چې د پاکستان حکومت عمران خان ته د اگست 15 وخت ورکړی چې ځان محکمې ته حاضر کړي. او د پاکستان پوځ وایي د دوی د یو پوځي موټر د چپکېدو په پیښه کې 9 سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون ته یوه اعلامیه کې ویلي پیښه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې سرتیري په پوځي ګزمه بوخت.
د لوبو له میدانه د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه د لوبو له میدانه په یو بل ونی ز خبرونه کې مهرکلې کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه خبرونه کې اوري چې په ایرلند کې د کوربا هوا د افغانستان ترمنځ د 15 شلوريزو سیالیو لړۍ د ایرلند په بری پای ته ورسیده. لدی وروسته افغان لوبډله متحده عربی اماراتو ته ځي، هلته د آسیا جام په سیالیو کې برخه اخلي. په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې د بریاو چانس څومره دی؟ د کرکټ له یو افغان اتصارونکي قسیم هلال سره پرې خبرې کوو. دا هم اوري چې د هندي رسنیو په حواله د دغه هیواد د کرکټ وتلې لوبغاړي ویرات کولی چې خپل ملي لوبډلې د بریالیتوب تر لوړو پوړونو رسولي وای لډیر وخت راهیسي رواني ناروغي زوروي. نور مطالب هم لرو، لمک سره پات شي. زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې په ایرلند کې د کوربا هیواد او افغانستان ترمنځ د 15 شلوريزه سیالیو لړۍ د ایرلند په بری پای ته رسیدلې. ایرلند د تیرې چهارشنبه په ورځ چې د اگست 14 کې د 15 ملوبه کې افغانستان ته په ماتې ورکولو سره د لړۍ 3-2 په وړاندې وګټله. په روسي لوبه کې ایرلند 5 وګټله او افغانستان ته د منډو بلنه ورکړه. افغانستان په 15 اورونو کې 15 منډې وکړي خو د باران له کبله لوبه وځنډول شوه. د لوبسارانو د پریکړې لمخې لوبه و اورونو ته کم شوه او ایرلند ته په و اورونو کې د 15 منډو هدف وټاکل شو. د دغه لړۍ دریمه او څلورمه لوبه افغانستان ګټلې وي. افغان لوبډله به اوس متحده عربی اماراتو ته ځي چې د آسیا په کپ سیالیو کې برخه واخلي. دا سیالۍ د اگست په وروستیو کې پیلېږي. افغانستان د دې سیالیو لپاره لوړاندې د لوبغاړو نوملړ هم اعلان کړی. د کرکټ له افغان څارونکي قسیم هلال سره په همدې اړه خبرې کوو. هلال صاحب، ډیره مننه چې وخت مو راکړ. که پیل له نوملړ وکړو، فکر کوئ چې سیالیو ته ښه نوملړ اعلان شوی؟
د ایشیا کپ لپاره ډیره ښه لوبډله جوړه شوې ده، مناسبه لوبډله ده او زمونږ لاسته راوړنې به د تیر په پرتله دا ځلې ډېرې ښې وي. میدانونه تیرو سیالیو کې افغان لوبډلې ته چې کوم میدانونه و، هغسې میدانونه نه دي. د افغانستان د کورني کرکټ په څیر پیچونه دي او همدا ډول مونږ به ښه کراوډ هم ولرو، مینه وال به هم زمونږ د لوبډلې ډېرې. نو په ټوله کې تمه شته چې افغان لوبډله دې ښې لوبې ترسره کړي او په آسیا جام کې دې ښه وځلېږي او خلاص تراولنی دی ولری.
او هلال صاحب، د سمی شنواری راتک او دغه شان د افسر زاجی راتک شلوري ز سیالیو ته څنګه پریکړه ده؟
بالکل په لوبډله باندې نیوکه کیږي. د سمی شنواری او افسر زاجی کریم جنت په دغه درې واړو برخو باندې نیوکه کیږي، چې په دې لوبغاړو باندې نیوکه کیږي چې دا لوبغاړي ولې لوبډله ته اخیستل شوی. خو که وکتل شي میډل آرډر کې نجیب زدران پرته بیا بل کوم لوبغاړی داسې ښه نه دی ځلېدلی. نو سمی شنوار هم بد لوبغاړی نه دی، ښه لوبغاړی دی. مخکې یو څه وخت آوټ آف فارم و لوبډلې سره، نو اوس په وروستیو سیالیو کې په کورني کرکټ کې یو څه ښه وځلېد. نو هماغه لامل دی چې دا لوبډلې ته اخیستل شوی دی. او وکټ ساتون کې د ګوربز ترڅنګ بلم په کار دی په لوبډله کې. نو که کورنی کرکټ ته وکتل شي ځین لوبغاړي په وکټ ساتنه کې زریدلی خو هغوی بیا په نړیواله کچه باندې ښه تجربه نه لري. اکرام علی خیل دی د هغه او افسر ترمنځ کې پرتله وشي ډېره کمه پرتله وي د توپ وهنې هغه برخه کې چې کم یوې لاغې نه انتخاب شي، بالخصوص شل اوریزو سیالیو کې بیا د افسر هغه منډې خیل د اکرام علی خیل نه ښه اوسېږي. نو په دې خاطر باندې هغه اخیستل شوی او د عظمت تر څنګ بیا کریم جنت یو ول راونډر دی. د اړتیا په وخت کې که چیرې عظمت ونه ځلیږي او ښه ثابت نه شي نو امکان دی ولري چې هغه ته د چانس ورکول شي، خو یو یو بیک اپ خامخا اخیستل کېږي. همدغسې د اوپنرانو باندې هم نیوکه کېږي چې له ډېرو پیلیز لوبغاړو اوپنرانو سره موږ لوبې ته بخښته کېږو. نو دا هم ځینو لوبغاړي په فټ نه یا برابر نه، نو امکان دی ولري چې په ځینو لوبو کې یو جوړې ته موقع ورکول شي او په ځینو کې بلې جوړې ته موقع ورکول شي.
او هلال صاحب، افغان لوبډله په کومو نیټو باندې د کومو لوبډلو سره مخ کیږي او د ګټې چانس څومره دی؟
دا ځل د اسیا جام سیالیو په الف ګروپ کې پاکستان او هندوستان دي، تر څنګ به یو لوبډله بل دوی ته راځي، تر اوسه مشخصه نه ده. افغانستان سره بیا په ګروپ کې بنگلاديش او سریلانکا دي چې نسبت پاکستان او هندوستان ته کمزورې لوبډلې دي، یا لاغوی نه لک سب زمونږ لپاره اخیری چې وکولې شو په اسانۍ سره غ لوبډلې ماتې کو. نو زمونږ اوله سیالي په 8 د اگست باندې تر سره کیږي له سریلانکا سره چې د اسیا جام پہلی ځل لوبه ده، او دوبۍ لوبغالي کې ده. دوه مسیالي بیا په 1 باندې زمونږ بنگلاديش سره تر سره کیږي چې هغه په شارجه لوبغالي ده. نو د دوبۍ نه نسبت شارجه ته زمونږ هغه د ګټې چانس ملته ډیر زیات ده. نو د دوبۍ لوبغالم خدای خو سریلانکا لوبډل نوې لوبغاړي ډېر راوستي او د هغوی لوبډلم پیاوړي شوی د وروستۍ سیالۍ چې تر سره کړي دي، ډېر ښه سپین والران لري چې د دوبۍ په میدانونو باندې هغوی ښه ځلېدلی شي. او افغان لوبډله بالخصوص له چپلاسو سپین توپ چونکو نه لږ کمزورې ده، نو دغه برخه کې هغوی چپلاسي ښه سپین ران لري. یوه سخته مقابله به د دواړو لوبډلو ترمنځ امکان دی ولري چې زمونږ یو دوه لوبغاړي خو ځلېږي او توپ وهنه که لږ خطر سره کوز، د دې ډېر امکان شته چې مونږ د سریلانکا نه وګټو. همدغه سي بنگلاديش په وړاندې په شارجه کې دا ډېر زیات هیله زمونږ ده، او فکر کوم ان شاء الله دغه سیالي به د افغانستان په ګټه باندې تمامېږي. نو سریلانکا سره خو فایټ او د ګټ امکان شته، خو ان شاء الله بنگلاديش نه مونږ سیالي په ښه توپیر سره ګټو. یو سخت سیالی به په اول لوبډله ده، خو ګټه چانس د افغانستان ډیر زیات ده.
څه فکر کوي کوم لوبډله دا ځل د آسیا کپ سیالی او مستحق ګڼل کیږي چې دا سیالی په خپل نوم کی؟
د پاکستان او هندوستان دواړو لوبډلې ډیره قوي دي، د آسیا جام مستحق لوبډلې هم ده. خو دا ځل سریلانکا لوبډله هم ډیره پیاوړې ده. زما په اند باندې سریلانکا که چیرې افغانستان ته ماته ورکی دا لوبډله به مختزي او امکان دی ولري چې تر پایلوبې پورې لاړ شي، او که تر هغه ځای لاړ بیا د دوی د پایلوبې د ګټلو چانس هم ډیر زیات دی. نو زه خپل د ځلې د سریلانکا لوبډله مینوال یم، او فکر کوم چې د هند او پاکستان په پرتله به سریلانکا لوبډله خلوبې تر سره کی، او د دې چانس ډیر ولري چې دغه لوبډله دی د آسیا جام سیالي وګټي. او پاکستان او هندوستان هر کله د دوی هغه لوبې ډېرې جالبې ډېرې خوندوري. موږ پسې وروسته پاتې شم اگست باندې چې دوی ترمنځ کومه سیالي کېږي، لاغې نه معلومیږي چې کومه لوبډله په ډېر قوت کې ده او کومه لوبډله امکان دی ولري چې دغه سیالیو هغه غوره لوبډله شي یا هم ښه لوبې ترسره کړي.
د کرکټ افغان څارونکو قسیم هلالو چې د آسیا کپ سیالیو په اړه معلومات درکول، د هندي رسنیو په حواله دغه هیواد د کرکټ وتلې لوبغاړي ویرات کوری چې خپل ملي لوبډلې د بریالیتوب تر لوړو پوړونو رسول ده، وایل ډیر وخت رئیسی رواني ناروغي زوروي. نور حال په دې راپور کې
دغه دریش کلن لوبغاړي چې د هند ملي لوبډله کپتان تیر شوی، د خپل چټک لوبي او بې مثاله توپ وهنی په مرسته د هند ملي لوبډله د نړیوالو یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې تر 500 غوړ لوبډلو رسولې ده. هغه ته د هند پرسنیو کې د پاچا لقب ورکړل شوی، خو په دې وروستیو کې د بیخوان د لوبي او د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې د ښه کارکردګۍ د نه خودو له امله د تیر کال رئیس د کرکټ په ټولو بڼو کې له کپتانۍ څخه لرې کړل شوی. کولی د هند اکسپرس ورځپاڼې ته ویلي چې د لوبو فشار د هغه پر رواني روغتیا اغیزه کړې ده. هغه وایي دا دقیقا ډیره جدي مسله ده. دا چې موږ تل هڅه کوو ښه کارکردګي وښیو دا احساس موږ له منځه وړي. کولی وایي د لوبغاړو دپاره مهمه ده چې د خپلې روغتیا په خاطر دمه هم وکړي او پر ځان پام هم وساتي. هغه وویل که له خپل ځان سره رابطه ونه ساتو نو دا لامل کیږي چې له نورو خواوو هم فشارونه در باندې بوچي. د هند دغه وتلي لوبغاړي مخکې هم د خپلې رواني روغتیا په اړه دې ته ورته اندېښنې ښودلې وې. هغه د فبروري په میاشت کې د لوبو د پروګرامونو خپرونکي مارک نیکولاس سره په مرکه کې وویل ډېره سخته ده چې سړی سهار له دې اندېښنې سره راویښ شي چې په لوبه کې منډې نشي کولی. داسې اندېښنه را سره وي چې زه په نړۍ کې تر ټولو بې کسه او یوازې پاتې انسان یم. کولی د نړۍ د کرکټ د هغو لوبغاړو په قطار کې شامل دی چې تر ټولو زیاتې پیسې اخلي، خو د 2019 کال راهیسې نه دی توانېدلی چې په یوه لوبه کې سل منډې پوره کړي. هغه د روغتیا د اندېښنو په اړه د ویسټ انډیز سره په وروستیو سیالیو کې برخه نه لرله، خو اوس د آسیا جام شل اوریزو لوبو لپاره اخیستل شوی دی چې په لومړۍ لوبه کې به یې د خپل سخت حریف پاکستان سره سیالي وي.
د آسیا د ماشومانو په سیالیو کې افغان لوبغاړي له برخه اخیستنې وروسته هیواد ته راستانه شول. د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي افغان لوبغاړي آزاد بیک وکولای شول په دې سیالیو کې دوهم مقام خپل کړي. د بدني روزنې او ورزش ریاست سرپرست محمد الله احساس
سیا د ماشومانو لوبو وم پړاو کې چې د روسیې په ولادیوستک ښار کې د جولای لو وشتم نیټې څخه تر د اګست 3 نیټې پورې روانې وي. د افغانستان د تکواندو نوجوانانو او تنکې لوبغاړو درې تنو هریو روهید نوري، آزاد بیگ نوروزی او فریدون تایمنی برخه درلوده. لکه مرغه آزاد بیگ نوروزی وکولای شو چې درې تنو حریفانو ته په ماتې ورکولو سره د سپینو زرو یا نقرې میډال ترلاسه کړي او د آسیا نایب قهرمانۍ او نایب اتلولي خپله کړي. دا ټیم د اگست په 9 هیواد ته راستون شو چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش عمومي ریاست د تشریفاتو او د هیوادوالو او درنو ورزشکارانو له لورې په پراخو مراسمو او توده هرکلی سره مخ شول.
د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست سرپرست محمد الله احساس درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان خبرونه پای ته رسیږي. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلم نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما ترسره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دی ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر ورباندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالې دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا یې ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره له پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا د کاغانوی دی کولای س ل خپل ځینو نورو ملګرو پښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ سی وی له هغه څنګه زده کړې پکې کړي وی عملاً کار کوي دی کولای س ل هغه پښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي په همتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي که په همتون په داخل کې نه وي دی کولای سي له پوهنتونه بهر یا په انلاین ډول دی کولای سي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال سي لسلو څخه کسان سي لابان پانتونونه پارغيږي. نو د دې 40% ډیر 40% اله کار ته جذب سي، 80% بیا هم بیکار کیږي. نو په همدې خطر باندې نو کار څوک دولتي پانتون وای، شخصي پانتون وای، یا هم نور زده کړې مخ کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بل اخره نیو مهارتونه زده کړي. تاسو نیو مهارتونه کې څه څه باید پام وکړي، دا وګورئ په کوم ځای کې د لستون سره مخ ته. یعنی کڅوړ پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتونه ځوان زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخت وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانی دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بل اخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ او کورني لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس ده. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پانتونونه لوستي، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتونونه لوستي، خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي، او هغه پر برخه کې دي کارفرنی یا د کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی تا د ژوند تر پایه پورې نس کولای شي ډیر دي د هر څه امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې مداستون زده، یعنی هر پانتون کې ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دند نه ستر کولای. زموږ ټول هڅه باید دا وي چې خپل وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، خیر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې سره قرارداد کوي په کومه برخه کې څومره لوړ زده کړې وکړي، متفاوت زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل، او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ما درا غي دخيا